مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم پروان خبرونه کې به د افغانستان د کندوز ولایت د اوزا په اړه د امریکا د بیان او سره د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ مطبوعات کتنه ولري ورسره ستاسو دپاره نور یو شمیر د لوبو راپورونه هم ځای کړی دي خو تر هر څه وړاندې منور شاه ته وار ورکوو چې خبرونه واوري
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بې پولي ډاکټرانو د ادارې د مشر نه معافي غوښته ده پاکستان وایي د منځنی ایشیا د هیوادونو سره تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی په تهران د امریکا سره د خبرو اترو بندیز لګولې ده د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف انا په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایی برید بخنه غوښته ده د هسپتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید اخکار شو په کې لک تر لګه 20 کسان ووژل شو د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وژل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ جوبلې په اړه غمرازي څرګنده کړه د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کرا او شفاف تحقیقات وکوي بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن اکان پون په نیویارک کې خبريالانو ته ویل د لړ کې دوی د افغان ځواکونو نه او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له خړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي. څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده. څو په خپل واک توګه د کندوز قضیه وڅېړي. ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول ل نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یو واسنې مرجع ده.
جوش ارنست دا هم ویلی دی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو مریضانو د مرګ جوبلې په اړه ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده د ریپورټونو لمخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز خار له طالبانو ونیوه افغان چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوې دي افغان ځواکونو ادعا کړې چې 13 ورځې د کندوز د سیمایز هسپتال خوا او شاسیمو کې د چاردرې لور ته د خاکني کوتي ګرد مرکزی چوک او بالایسار سیمې له طالبانو ونیولې د یادونې وړ ده چې د کندوز خار د سپتمبر 28 نیټه لوالو طالبانو قبضه کړی وو د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولاپمنټ بانک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی نوا شریف په دغه موقع ویلی چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي دا راز جین کوین اهم نوا شریف ته ویلي چې بانک به د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرسته کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسې غوښ شوې تعلقات بیا د رغیدو امیدونه پیدا شوې وو خامنایی چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي 13 میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټمي لوزنامې نه پاس به نور خبرې ترې نه کوي خو وړاندې دغه راز بندیز نه لګولې د نوموړي دا وینا ویناوی د روخان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د ویناو سره په ټکر کې دي چې وایي هواد د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو اترو ته تیار دي. په شام کې امریکا او ایران د مخالف وړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پروند روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحری جنگی جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په اهدافو شپږش راکټونه وشتلی دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بردونه به د شام د پوځ سره په مکمل همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخ د شامی پوځ سره موثر ملاتړ وکړي. د شام د پوځي زراعي په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپل اتحادیانو په مرسته دغه هیواد په حماس وبا کې پراخ عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دي. هلته په برتانیا کې مېشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په حما او ادلب کې ډېر سخت بریدونه کړي دي. یاد اداره وايي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبردا چې د عراق د پارلیمان یو غړي ویلي هواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزوملی چې د عراق د پارلیمان د دفاعي او امنیتی کمیټې مشري کوي 13 ورځ په بغداد کې ویل د فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي. خدا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمتری پاسکوف ویلی چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمون خبريال ریاض مساخیل د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه سلويخ پیسې غستې کیږي او په 1.40 روپیه 15 پیسې پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیه لسټیا پیسې او 1.70 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او 1.10 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او 30 روپے 15 سلويخ پیسے. یو افغانے په یو روپے 15 پیسے او یو روپے 3 پیسے پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 208 اغستی کیږي او 204 خرسيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې پورز به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه او کم دیرش او کم لس درجه، پیښور او بنو کې د 15 دیرش او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو پروانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان په کندوز ښار کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښته ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په حق کې غونډه کړې ده.
کیم میجا به قانونا به عین وخت روو د اغینا روزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
په بنو کې د سیمه صاحب پیروکاران له یو ځای پولیس افسر شکایت کوي او وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداري ورکړي دي.
چې د سپورټي مشتا نشي روکاوای داس په چارو کو او دا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بندوي.
دا پاکستان وزیر اعظم ویلی گوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځنی اسیایي هیوادونو ته غځوي. په خبرونه کې به په باجوړه خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک څوک بلل شوی دی.
خیبر پختونخوا چمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه دی خپل پښتون قومونو او د دوه لسو ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
پروانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زما زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیات کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا شولې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. بارک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانی لی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر لور وختون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روختون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولای. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې خړې دي د روختونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده څو په خپلواک توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غل مشال رادیو خوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا او فاټا پر لور. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د وی غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استاذو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دوه قبایلیان غوښتنه کول چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نور حال سیلاب مسجد را کوي.
د سلورم پورز د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلي پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم ايني بل داخل کړای دی. دوی ټول د دغه بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موکې مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسجد یم میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ میجا فاٹا جڑا کو
لیک زدا بیٹھنا ہے اور زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مرنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانوم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ټول ولس واړو چې مردی په پښتون خواشه زمسو او مجا اف سی آر یو تور قانون غنو دا غیر انساني غیر اسلامي او غیر اخلاقی قانون غنو.
خاص وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دا میز غون قبایل دا غوړي چې میز دا د کی پی کی سره زمشي.
دا محمد نور وزیر ایڈوکیټ خبره کوم میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتون یوشي د میز په سینې کې چې کیم خانزار شخت اې د دغه استل غوړي بیا
کا غم بھی پشاری کا بہتر روی کا خوشی بھی خوشاری کا بہتر روی
امن ام خان والے سابقہ ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دلن چتورا کا سار رغلی ودا قبائلی عوام مشہرون اسٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری ملتا ڈاکٹر گاڈین ہوگا دا ملگری ہوں پہ دا متفق تھی دا گوڑی چاہے قبائلی علاقہ دا پختون خواہش
امن ام سردار جمال الدین دلن چکیم پریس کانفرنس ہو سو پدا شہ دے شمالی او دا جنوبی دا رازیندہ لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا شامل ہوئی اور ڈیر کامیاب اور ڈیر مؤثر ڈیر مزدور پریس کانفرنس ہو دغه غټه مطالبه دا چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته کابلیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دې بل مخالفت کوي او کابلیون یو ځل بیا د یو وشتمې پیړۍ نه د اولسمې پیړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د الفا ټا سیاسي اتحاد په نامه د قبایلي سیمو یوې اتحادیې د فاټا د مسلو د اف سی آر د خاتمه او د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شمایلولو لپاره د یوې ټولګوندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. دا چې د پاکستان شنونکي په دې اړه څه فکر لري چې د قبایلی سیمو دا مسلې به په ټولګوندیز غونډو باندې حل سي که څنګه، په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور رالېږلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
لمشال ریڈیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شروع په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندی سي غونډي را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټې چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګوله په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غورم روان دي. دا موږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتشي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا د زر چې پاغه کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلې دي. د بعض یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته، مونږ دا هغه د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کوو او په دې خبره باندې به هغه ځان سره راضي کوو.
د پاکستان ته ځیاکاران د دې غونډو په اړه سوای کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وی
زما خلل چې د غونډو په حواله خو یو خبره دا ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار راوړلو لپاره خو یو خبره کېدې شي، د غونډو په شکل کې کېدې شي، د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدې شي، د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اول کا مروج کول دا دومره مهمه خبرې دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي، معلومه اداره ده. خو فیصله بهرحال کې د چا په لاس کې ده نو پکار ده چې ازي فیصله وکړي.
یو بل د قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا قسمه غونډې ډېرې ګټورې ثابتېږي.
په کار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل او 15 کال وشو هغه قانون چې د هغه پیغام کې تور قانون وي د هغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي. نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه په کار ده. د اف ای سی آر د خاتمې دوه لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل په کار دي. کم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا قسمه حل زلې چې دي زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی، یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دی، د یوشتمې صدې خبره مونږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي.
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټولګوندیزې غونډې رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غله مشال رادیو خبري د قبایلی سیمې ممند ایجنسی د انبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د دغه سیمې د تعلیم، صحت او نور ستونزو د حواری لپاره یو جرګه وسوه. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت ژغ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دند نه ترسره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی انبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه لورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل انبار نه خلی می کوتا طرف نوم دی. موږ په تحصیل انبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغه کې وژ ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکو یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامی اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران او دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بعد مرغه استادان ورل نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه د غرنګ لا فعال نه دی. کوم حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دل تر هغه لوي کې هیڅ شک نشته دی. خو زمنګ ملکانانو او زمنګ نوجوانانو زمنګ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډیر زر هغه ستونزه ختم شوه.
د انبار د سیمو اوسیدونکو نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې لټول لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمنی اوسیدونکو چې سرک من ضرورت ہے، د اسکول من ضرورت ہے، د اسپتال من ضرورت ہے، تزمنگ علاقہ غربت سره شامل لا خواص دی خپل مشران افسران تکو چې من ته دا ضرورتونه پورا کی او د کونډي او د رنډي اخ من تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې او پختل چې کوم موجوده سکولونه کې استادان او پروختونونه کې ډاکټران ډیوټي نه کوي نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغم د دې خوري خلک دی باید چې دی هم پاغې کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګوري او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا اغي او عادت جوړ کړي دي چې په کله برازي او کله بن راځي دا به بالکل نه
ولس وای چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې لوجی ماشومان بی تعلیم، مریضان بی علاج او سیمه پسماند پاتې شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
اسمه ژغله مشال رادیو خبري. د خبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سینې کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وای چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې میشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کني ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب ورته ویل چې موږ تاسو پورتي سره بندوبست وکړي کنه د ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو چې چار کیمرې ولګایې میز چار بجای آٹھ کیمرے اتنا لگاؤ لی دی اخل بارہ تیرہ کسون مجھ درے سیکورٹی دے پرا درائی ایک نباد مجھ تاویز دگا وائی چیز تاس وال چرچ میں مجھ سیل کائی.
زفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل آدھا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورتا نه وای
چې د سکورټی مشته نشی روکوای داس په چار وکو او دا خبره دنه کو چې میز دینه چرچ بندوي. چرچ بندوالا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې دای سیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وای د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډي اس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سیل
زپی هرد کی گم دے پاس دا ماس دے پتی می سو رما دی تو افر دی زنا لارش
پا دے آدامو چکلا دبنو پولیس و مشر دفتر پا نمبر تماس ونی و نو دنو موڑی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو بنو که موجود ایسایی طولنوائی دوی با پا هر صورت تحفظ غواری عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
زما ژغله مشال رادیو خبري په بلوچستان اسمبلی کې د نهي په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زيري د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټوکی غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1400 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پریښودل امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی لغړي نصر الله زيري سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سرباسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانوني سیل کړی دي.
تاسو د معلوماتو مطابق ولی سیل کړی دي ولی باسي
وره خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګر دی. نه غلطه خبره ده، پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ته نیول کیږي د پولیسو لخوا. په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري، دلته پنجابۍ موسی، هندستاني مهاجر موسی، کشمیریان موسی، زم دا حق لرم چې په پنجاب کې، په لاهور کې، په کراچي کې، په فیصل آباد کې، په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې، په سند کې، په کشمیر کې د هغوی پرضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپله په بلوچستان کې، په کوټه کې، په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا، د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي غیب ته د شک په سترګه کتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پرضد باندې دلته
ګوره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده، موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی سی چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون، یو غریب سړی، یو د ژیری والا، یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي، ته هغه تنګه دا ناروا ده، موږ به دا رکاوو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زيري او چې له کشمیر د پښتنو د ایستلو پر موضوع زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتنې ځوابولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نو وسایلو سمبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لوی معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت حکومت توجه پرایویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جیندی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. د دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته تر څنه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدای شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړې شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولي ډاکټرانو د ادارې ایم ایس ایف د مشر نه په کندوز اسپیتال په خونړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه اسپیتال چې د ایم ایس ایف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید ښکار شو او په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په 13 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. د یادونه وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاري ساتلو بندیز لګولې ده. د نوموړي دا وینا د روخان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا او سره په ټکر کې ده چې وایي هواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اهدافو شپږش راکټونه وشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزوملی ویل هیواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې وي.
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. او سواره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبروسو اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورسپان خپل اداري کلی کې افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دي. او دې لړکی اوس د پیښور په بډای بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د اداري په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرتا لکم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیر وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړي. نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړي دي او دا هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وزه کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره
او مناسب لار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې طرحه غري خپل ګډ دښمن ګڼل او د طرحه غري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د طرحه غري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې لدی منطقې طرحه غري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راسته دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وتی ده او د دې حالت ورس پورس خرابیږي. او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکولو پاکي اوبه نشته او د دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې یوې زره وسوا یو او یا ادارې د پاکو اوبو تنظیم نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش پنوم استادان، د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دی. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با سکوي بای چې حکومت دی اړخ ته پام راو ګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا رس دا ماشومان د ملک دراتلونکو د پاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پام وستل نه دی پکار.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د مینا په پیش کې د پاکستانی حاجانو د وژنی او لادرک کې دوه وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوی ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباری په اړه د ناتو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دوه دوه مقالو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورسپانې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورسپانه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتی توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورسپانه د یوې پاکستانی ورسپانې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلې ده. د ورسپانې په خبره دغه روغتون چې د بی پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریه کې دننه لالري واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیا او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورستر سره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگی بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریه په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یو هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یو قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیې الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نور بمباری د منځلاري اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوی ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم رستيال نذیر احمد زی په مشرۍ ماسکو ته ځي څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر مسلې خبري وکړي. لنږدې ویونی راهي سي روس په شام کې د داعش پر ضد هوائي بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکارا کړې ده. نو دا ویرسته چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبيب د ولسی جرګې له دوهم رستيال سره مرکه کړي او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پښتنه کړې ده. نذیر احمد زی په جواب کې وای
څو لسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا درې آزاد ولسی جرګې چې پر اس کې ز پخپل یم د روسیې د پارلمان له خوا موږ دعوت شوی یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش کوم یو اوس د موږ هم څنګه سره مواجهه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونه مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین موږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې. د ځواز د افغانستان لپاره خطر نه دي ټول منځکی لپاره خطر ده.
د روسي دفاع وزیر وایلی دا چې د روسي د خارجي سیاست پس اولویتو کې د داعش اول دا او بیا طالبانو سره مبارزه ده. مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسي د مونږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هېواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته باول کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې دننه په ارتمانو کې یا نور مسایلو کې. دا په هېڅ صورت باندې مونږ چا ته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیو چې ماسکو ته د یو پلاوی د سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پرتنې ځواب ولی زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د 14,000 کسیزه ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خاص کړی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو تر اوږدې مودې پورې پاتې سي تر څو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. په دې اړه د فارم پالیسي مجلې راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نسی وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نشه کولو لپاره د امریکا هوایی مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت ته اړتیا سته تر څو دوی وکولای سي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,300 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال تر پای له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د استول پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپین ماڼۍ ته په ورستیو لیږل سوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2016 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستان د عسکرو ایستلو د 2016 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ شي. نوموړي وایي جګړې یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
د امریکایي ټلویزیون ای بی سی نیوز په ریپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټران د یادې وسلوالې ډلې یو علامت ګرځېدلې وي. دا خبره د یادې کمپنۍ او نړیوال لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهم برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا ریپورت وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړي سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړي نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسن، ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي شامل وي. دا ریپورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خپلی لیکي دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو پښمیر کې دغه نوی ګاډي لکه مخوارځي په دې ورستیو کې داعش ډلې یو شمېر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمپنۍ په سلګونو نوي ګاډي روان وي او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډېر خوښوي خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویاند ویلي چې دوی به هیڅ کله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازه ورنکړي خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوي وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورت خپور کړی و چې پکې ویل شوی و امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړې دي. دا راز د آسټرالیا په سرخار سیدنی کې په ورستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوې دي چې ویل کېږي ممکنه ده سبر خې وسلوالو ډلو ته رسېدلې وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا ریپورت په اخر کې د ویلس د خلیل کې چې د د په نظر ټیوټا هم نغواړي چې ګاډي وسلوال او ترهګر استعمال کړي خو د دې باوجود په کار دي چې یاده کمپنی د خپل ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. پرون د چهارشنبه په ورځ نا وخت د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یاد ولایت محبس یا زندان لامنیتی تدابیر او د بندیانو د شی او روغتیاي حالت څخه کتن وکړه. د خوست محبس بندیانو ځای چارواکو ته ویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسولین یې غشتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله خیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسوالو طالبانو تربرید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشی کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتی تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځ ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکی او پوځي چارواکو د محبس له امنیتی تدابیرو او د بندیانو د یاشي البسي لکه جامو بسترو روجایي او چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسۍ نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبسین نو واوري دلیل الحمد دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس ته امنیتی پوښښ او امنیتی بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حد تدابیر نیول شوی دی. لله الحمد کومه داسې ستونزه نه تر سره کیږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس د ایله پخوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایف پورې ارتباط لري توجه کړي دا بس چون د پلیسو مربوط دی مونږه انشاءالله تعالی هیڅ نه کوم مشکل نه لرو ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبسینو وضعیت هم ولیدو امنیتي تدابیر هم ولیدل کومه خاصه ستونزه نشته انشاءالله تعالی ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري. سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله کې خارجي پشری نه دي که داخلي دي. مثال هغه د څه په وجود کې کارل لري خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوو مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري. میار وخت او غنونی د خپل خور نه باید پر صورت مخپل کلا کې دی پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال رادیو دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتی مسایل ته پکاتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه د په جواب کې ول وسوال کوخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کی. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان مابوسین ته متوجه شي، دا په دې اساس معنی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالی ولایت دوران کې، نو هغه جنایتکاران په مابوس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دغه جنایتکاران د مابوس ته په یو طریقه ووځي، ول چې بل لار نه لري. محکمہ براد نور کی سنوالی براد نور کی یوال ارے مندا پا د شدی من جرمن کی وکی انتظار کی اما بچین د فرال لار مسید
د چارواک پوینا چی د خوس په محبس کی د محل سرور سو دوه اتیاتنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چی لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات یو 112 کسان توقیفی حالت کی قرار لري چی د سارانوالی حکومت انتظار باسی په بندیانو کی درې تنه مرمنې دي چی دیوی موضوع د کور څخه تیخته او دوه نور دي اختطاف یا سړی تختونی په جرم په بند کې دي.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې وغوې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بنایي.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس هم د لوب پاړه د راپورونو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک صاد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بار محمد ایجنسی ځین لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځای ولس یې ډیر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترګزی پر راپور کې واوري.
په بجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سات شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال هم دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړي او دغه لوبي ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونو کې برخه اخیستې د مانخیل او جلارزو مامون د لوی مامون د نوګي راو ار جی جی ته په نمایندګي ملل شو.
په بجوړ ایجنسی کې د لوبه کون کشمیر ډیر زیات وي او هر قسمه لوبه لکه کرکټ، هاکی، رسکشي، سایکلینګ هم پکې کولی شي. خو ځوانان وای چې دغه لوبه میدانونه نه لري. لقمان نومي لوبه کون کې وای
دغه کسان دي تاسو په څنګه ور لګیلی او جرګم په سکلی باندې هغه جرګینه بعد د پټې من ته سټې نه فورې راکړي دي او راته داسې مې راته دي چې څنګه جرګې به شي دا ټورنمنت به ختم نشي او سر ته دی ورسول شي.
په تیرو څو کلونو راهسه پر لپسې د ترهګری د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا ستاغه اولسم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې نه میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستی او وای
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډیره شکریا ادا کوو چې هغه په باجوړ کې خپل امن پر دې کو او دا ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خدا سي و چې په پاره دور کې پاره وخت کې خو د سپورتس او د گیمرو تصور چا
څوره ځوړاندې له باجوړ ایجنسی نه یو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
پروس کالمنګ دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت پروس کالمنګ ګټلې او امید درا به کوم چې موږ ان شاء الله دا فاینل دې ته جوړو
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بر محمد ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوس زو خوست پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالي پیل شوه. د دې ټورنمنت تابع کوونکي د دې سیالۍ موخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سیالۍ کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمېر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنټ تابعه کوونکي جهاد سنګین وویل چې
دغه ټورنمنټ د خوست چیلنج کپ په نوم دا چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د د پښتونخوا لوبغاړي شتون لري، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
هیله من یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي، او دغه د دو خپلو پښتون قومونو او د دولو سره ترمن د اتحاد او یوالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالیو ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی، ډیر غټ ټورنمنټ ده، په خیس شه ډیر ښکلا ګراوند ده، خو بس دا دي چې کرکټ بورډ نه دي سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 پیش کسان راغلي، ماشاءالله میر ټول دې سره پیرنګلې جوړ شوی، مو سره چې کوم کسان راغلي دي دې پیلا اور د افغانستان ته دمره خوښ دي چې یار د خو میشتول خپل ملګری دي.
یادونه ورده په خوست کې د مهال پولیسګونو زروزوانانو رزمی او غیر رزمی ورزشونو ته مخه کړې ده، او په خار اولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
د مسافرو خبرونه